آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. سنز رانا یوسف زیم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونی سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، نن د 2018 کال د مئی د میاشتې 9 نیټه ده، د چهارشنبه ورځ ده. په خبرونه کې به تاسو واوري، افغان او پاکستانی مقامات لا هم نه دي توانېدلي چې په سپین بولدک کې د ډیورنډ په کرخه پیدا شوې ستونزه حل کړي، او د افغانستان حکومت وایي چې د غیواد د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان د بسیا کېدو ښه فرصتونه لري. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او د هم د خبرونو لنډیز، د روان میاشتې په 14 نیټه به په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرې بیا پیل شي. په لیبیا کې د جنرال خلیفه هافتر قواوې د بنغازی مرکزي برخو ته نږدې شوې دي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې نوی منتخب جمهور رئیس ایمانویل مکرون ته په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا ویلي دي چې د سوریې د جګړې د حل د پاره به د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ خبرې د روانې میاشتې په 14 د یو اوږده ځنډ نه وروسته یو ځلې بیا شروع شي. ښاغلي مستورا پرون د دوشنبه ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې تېره اونۍ چې روسیې، ایران او ترکیې په سوریې کې د خوندي سیمو په هکله کوم موافقه کړې وه، په هغې به عمل وشي، او دا به په سوریه کې تشدد او مرګ ژوبله کمه کړي، او په سوریه کې تشدد کې کمخ به د دغه جنگ ځپلي هیواد د مسلې د سیاسي حل لپاره لاره هواره کړي. په لیبیا کې د هغه ملک مقتدر نظامي جنرال خلیفه هافتر ته وفادار قوا ویلي چې هغوی پرون د بنغازی مرکزي برخو ته رسېدلي او کوشش کوي چې هلته د هغې سیمې نورې برخې هم د اسلامي ډلو د نفوذ نه خلاص کړي. ریاض الشعبی چې په لیبیا کې د خاص قواو په مطبوعاتي دفتر کې کار کوي ویلي چې د جنرال هافتر قواوې د سوق الحوت سیمې ته رسېدلي، او ویل کېږي چې په دغه جنگ کې د جنرال هافتر د قواو 6 تن افراد هم وژل شوي دي. جنرال هافتر د لیبیا په ختیځ کې په تریپولي کې د هغه حکومت متحد دی چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې نوی منتخب جمهور رئیس ایمانویل مکرون ته په انتخاباتو کې بری مبارکي ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ نتاق شان سپایسر ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ د ښاغلي مکرون سره ټلیفوني خبرې کړې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې په انتخاباتو کې د یو کاندید سره هم خپل ملاتړ نو څرګند کړی. د اسرائیلو جمهور رئیس، د ترکیې جمهور رئیس هم ښاغلي مکرون ته د مبارکۍ پیغامونه استولي، او د آلمان مشر انګلا مرکل ویلي چې هغه په دې ډېر خوشاله شوي چې ښاغلي مکرون په دغو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. هغې وویل چې آلمان به د فرانسې سره خپلو نږدې همکاریو ته همداسې دوام ورکړي. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند یو مشهور او بانفوذ سناتور جان مکین د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په خارجي پالیسیو سخت اعتراضونه کړي دي، او ویلي دي چې دغه حکومت په نړۍ په ټولې نړۍ کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو مسلو ته چندانې توجه نه کوي. ښاغلي مکین ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د دې مسؤلیت لري چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو د سرغړونو په ضد خپل آواز اوچت کاندي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د نړۍ په مسلمانانو غږ کړی دی چې د فلسطینیانو سره د هغوی په مبارزه کې ملاتړ وکړي. هغه دا هم ویلي دي، هر ورځ چې د بیت المقدس په اشغال اضافه کیږي نو دا د هغوی سپکاوی دی. د هغه د دغو خبرو په ضد اسرائیلو ډیر شدید عکس العمل څرګند کړی دی. د هغه وخت نه چې پروس کال د دغو دواړو ملکونو ترمنځ روابط بهتره شول، دا د اسرائیلو په ضد د ښاغلي اردوان ډیرې سختې خبرې وې چې وکړې. د اسرائیلو د باندنیو چارو وزیر په ښاغلي اردوان اعتراضونه کړي دي، او وایي هغه څوک چې په متواتر ډول د بشر د حقوقونو سرغړونه کوي هغه دې نورو ته د اخلاقي اصولو په باب نصیحتونه نه کوي. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې یو رستورانت ته نږدې د موټر بم په یوې چاودنې کې د هغه ملک د یو نظامي جنرال په شمول 6 تنه وژل شوي دي. د امریکا غږ د سومالیې د خبرونې سره په خبرو کې د هغه ملک یو مقام ویلي چې د موټر بم د چاودنې په دغه پیښه کې جنرال عبدی بشیر ادین وژل شوی. عیني شاهدان وایي چې د بم دغه چاودنه په داسې وخت کې شوې چې دغه رستوران په بهرنۍ برخه کې خلک په چوکیو ناست وو. دا شباب افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د نن نه دوه اویا کاله مخکې د مې د میاشتې په اتمه نیټه په ټوله نړۍ کې په زرګونو خلکو د دویم نړیوال جنگ د ختم په غرض په اروپا کې د بری دروازې په نوم د خوشحالیو مجلسونه جوړ کړي وو. د امریکا جمهور رئیس هری ټرومن د خپل ملک خلکو ته په خپلې راډیو وینا کې د آلمان د قواو د تسلیمۍ خبر ورکړ. هغلی ټرومن ویل چې لا نور هم باید جدي کار وشي. د هغه مطلب په آرام سمندر کې د جاپان د قواو سره جنگ وو.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته افغان او پاکستانی مقامات لا هم ندی توانیدلی چې په سپین بولدک کې د ډیورنټ په کرخه پیدا شوی جنجال حل کړي. بلې خوا ته په قندهار کې سلګونه دینی عالمانو د افغان نظامیانو په ملاتړ جوړې شوې غونډې کې پاکستان په افغانستان کې د ډیرو ستونزو عامل یاد کړ. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورت را لېږلی.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د دوو کلو د مالکیت پر سر د افغانستان او پاکستان د نظامیانو له جګړې څخه 15 ورځې پوره شوې. نن په کندهار کې د جنوبي څلور ولایتونو دینی عالمانو د افغانستان په قلمرو کې د پاکستاني نظامیانو وروستي تحرکات وغندل او د افغان نظامیانو عکس العمل له خپلې خاورې څخه مشروع دفاع وبلل. د افغان نظامیانو په ملاتړ د خپل ډول په دې بیساري غونډه کې دینی عالمانو افغان نظامیان وسایل چې له خپلې خاورې څخه په دفاع کې له ځانه اتل ولې شولې.
دا چې موږ د پاکستان زمونږ غلامان کړل خود باندې پښې پسټ کې مفترض دي او دروازه برابر په بلدا کې درته دي. دا نه چې د افغانستان تاریخ خرابې د افغانستان عقیده پر خرابې قسم په خدای چې ما روته پر لاله ولا ما کله ما زما شي خبره کړه وا چې دغه پر ځو د پاکستان باندې دا موږ داسې د دشمن دي چې دروازه پاتې پدې کې وزر کیږي د اسلام اعظم کې وزر کیږي.
دغه راز په افغانستان کې هم د جګړې پر شکیلو خو باندې د جنوبي ولایتونو دینی عالمانو د سولې ژغ وکړ او د گاونډیانو پر ضد افغانانو یواله تر بل هر وخت ضرورو باله او د سولې لپاره منځګړی توپ ته تیاری وشوي.
د افغانستان زور به هر چاته معلوم دي. هیڅ څوک پر افغانان باندې نسی کولای. هغه د احمد شاهي عبدالي تر بل پورته کوو موږ به کامیاب یو. الله جل جلاله چې طالبان په زور کې مو سلاح ورواچي
موږ کوشش کوو چې طالبان ته مو لار شو ان شاء الله الرحمن بری ته بری شو. هیواد مو هیڅ څوک نه جوړي. دا سپیږی او دا علماء او دا د نظام زموږ د دا وطن زموږ د
بلی خواته. د کندهار په لویدیز جړی ولسوالۍ کې سلګونو ځای اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او د پاکستان ضد احساسات څرګند کړي. لاریون کوونکو په خپل شعارونو کې خبرداري ورکړ چې د افغانستان په قلمرو کې د پاکستان بریدونو ته په جواب کې به عام افغانان هم وسلې په لاس کړي. د چمن او سپین بولدک تر مابینز لار نن په 15 مورز هم د هر راز سګراتک پر مخ تړلې و او پر ډیورنډ کرشه افغان او پاکستانی نظامیان یو او بل ته په مرچو کې ناشتي خو تر منځ یې اور بند اوس هم دوام لري. د سپین بولدک او چمن تر مابینز د دوسی د دروازې جنوب ته په 2 کیلومتري کې د لوکمان او جهانگیر کلو د مالکیت د معلومیدو لپاره د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټان او نظامی جنرالان قضیه مخ ته وړي.
خایسته وایز لومړنی افغان امریکایی پیلوټه د مې د میاشتې په 13مه یوازې د دنیا د شمول کونکو ته پرواز کوي.
زبا د هم دغه هوایی ډګر نه خپل نړیوال سفر پایل کړم.
افغان امریکایی پیلوټه خایسته وایز او پیژنې د آشنا ټلویزیون د پنځشنبه په خبرونه کې
د افغانستان حکومت وایي چې د غهواد د بریښنا د تولید په برخه کې په ځان د بسیا کې دوه فرصتونه لري. هاته نور هوادونو ته د بریښنا د صادرولو ظرفیت لري. افغان حکومت د سشنبه پورز د افغانستان د تلپات بریښنا د غونی د المنزلو په مناسبت د بریښنا په برخه کې د غهواد په ځان د بسیا کې دوه په مخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بریښنا د انجینری ملي کانفرنس پرانستنه وکړه. په موکړی په دې حق له کابل نه د خبريال ممتاز بهر رپورت ده.
د افغانستان حکومت د بریښنا د تولید په برخه کې دغه هیواد پر ځان د بسیا کېدو په پلمه د سه شنبه په ورځ د کابل په پولي ټکنیک پوانتون کې د افغانستان د تلپاتې بریښنا د ونی او د افغانستان د برېښنا د انجینرۍ د ملي کانفرنس پرانیسته وکړه. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې د برېښنا د برخې د متخصصینو او محصلینو لخوا په افغانستان کې دننه او بهر ټول هغه شته فرصتونه او ظرفیتونه وارزول شي چې د برېښنا د تولید په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا کولی شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دغو مراسمو په پرانیسته کې وویل د افغانستان د خلکو په ژوند کې له امنیت وروسته برېښنا مهم رول لري او ټینګار یې وکړ چې له برېښنا پرته تلپاتې پرمختګ ته رسیدل امکان نه لري.
ظرفیتی که امروز در افغانستان است، نیروی جوانی که
خاغلی عبدالله ویل هغه ظرفیت چې نن په افغانستان کې دی او هغه ځوان او بااستعداد ځواک او انرژي چې افغانستان لري دا ټول یو ځای کولای شي چې افغانستان په یو روښانه هیواد بدل کړي او په داسې یو افغانستان یې بدل کړي چې په خپل برېښنا تکیه وکړي،
به انرژي خود متکی باشه.
افغانستان د پریمانه اوبول مر او باد په درلودلو سره چې د پاکې برېښنا د تولید اساسي سرچینه بلل کیږي او له دغو طبیعي سرچینو څخه په استفادې خپل د اړتیا وړ برېښنا برابرولی شي، لا هم د بهرنیو هیوادونو برېښنا ته اړ دی او هر کال له ګاونډیو هیوادونو څخه د 250 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا واردوي. اجرایي رئیس وویل چې له بهرنیو هیوادونو څخه د برېښنا واردول د هغه وخت اړتیا وه او ټینګار یې وکړ چې له دې وروسته به د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان پر طبیعي سرچینو باندې پانګونې ته زیاته پاملرنه وشي. د افغانستان د سیندونو اوبه چې د برېښنا د تولید او د کرنې د پراختیا په برخه کې مهم رول لري، زیاته برخه یې له کوم امتیاز پرته ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. دغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت لخوا د سیندونو مهارول او ورباندې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول به هغوی د اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغانستان د برېښنا د انجینرۍ ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت برنامه د ګاونډیو هیوادونو د ګټو پر خلاف نه دي. هغه ویل د برېښنا په برخه کې پر ځان د بسیا کېدو په لور ګام اخیستل زموږ او ګاونډیو هیوادونو لپاره ګډ فرصت دی او د هیڅ یو ګاونډي هیواد له ګټو سره ټکر کې نه دی. موږ په دې باور یو چې د هیواد د اقتصادي انکشاف او پراختیا لپاره هر ګام چې اخیستل کیږي نه یوازې د افغانستان په ګټه دی، بلکې سیمه به هم ترې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ګټه واخلي. ښاغلی عثماني ویل افغانستان غواړي چې برېښنا د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو لامل شي او د دغه هیواد جغرافیایي موقعیت ته په کتو افغانستان په دې برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. اوس مهال افغانستان ټول ټال 1400 میگا واټ برېښنا لري چې د دغه هیواد د اوسیدونکو اړتیاوې پوره کولای نه شي. دغه هیواد هر کال 1000 میگا واټ برېښنا له بهر څخه واردوي او 600 میگا واټ له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کوي. افغان حکومت په پام کې لري چې په افغانستان کې د 2000 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 6 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست مرکز او سلور ولسوالیو زرګونو خونکو کاری اعتصاب پای تر رسولی دی. دوی له دې قبل اعتصاب کړو چې ګنی دولت د استوګنې لپاره د ځمکې په ویش کې پاتې راغلی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د خوست مرکز او څلور ولسوالۍ ر 219 ښوونځي د ښوونکو کاري اعتصاب د شنبې په ورځ پیل شوی و او نن د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره د یوه تفاهم په نتیجه کې پای ته ورسېد. په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د باک، صبري، تریزی او ځاځي میدان ولسوالیو څه باندې 3500 ښوونکي شامل وو. دوی پر دولت نیوکه درلوده چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې مسؤلینو ترې دوې میاشتې وخت اخیستی څوک کولی شي ځمکه تثبیت او تر قانوني مراحل وروسته یې پر ښوونکو وویشي.
مشکلات ډیر دي. د مشکلاتو د حل په اساس باندې او د دیاست 15 تاریخ مویر کړه ده چې کچیرته د 15 تاریخه پره ملیمینو ته ایوانومره ځمکه چې ولس مشر وکړېدو او رور نکړه شوه د خپلو حقا حقوقو نه برهمن نه شو بیرته به مونږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو.
پوخوانی ولسمشر حامد کرزی په 1968 لمریز کال کې د یو فرمان له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. د خوست د پوهنې ریاست اجرایه مدیر نوربادشاه شاکر وایي چې پر ښوونکو د نمرو د ویش موضوع یې له خپل وزارت سره هم شریکه کړې او هیله مند دی چې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
یو 200-300 جربه ځمکه دا کې ټول معلمان ته نه رسېږي. د دې لپاره به مریضه روانه وي انشاءالله تر اخري پورې تر څو چې مونږ اخري معلم ته هم نمره رسېدلې وي او په دې باندې مونږ کار روان یو. خو نه، په دې کې کوم معلمان چې شي وو د معلمینو اتحادیه وه ټولو په دې پرېکړه کړې وه چې که احمد دی که محمود دی موږ په دې کار کې ټول برخه اخلو. امید چې ټول معلمان ته انشاءالله یو یو نمره ورسو.
د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله په 219 ښوونځیو کې د څه د پاسه 143,000 زده کوونکو د زده کړو بهیر درې ورځې وځنډېده. پر ټولنیزو شبکو بیا پر ښوونکو دا انتقادونه زیات کېدل چې ښوونکي د خپل شخصي هدف لپاره د زده کړو بهیر ځنډولی، مگر ښوونکی لال ساده د خپل حق غوښتلو معقوله لار بولي.
موږ معلم چې 1,000 یا 1,000 روپۍ معاش لري، خپل الوده چې ساری پټ کې پښې لوڅي وي، چې پښې پټې کې ساری لوڅوي په نس وږی وي، خو دا معلم چې قرضوره ژوند لري کېدای شي چې د خپله نمره کوي ته خرڅه کیم چې ده دغه شپه ورځې سمه په تېره شي. معلم ډېر خواروزار دی.
د خوست د ولایت مقام هم ویلي د هغو ښوونکو لپاره چې مخکې نمره نه ده ترلاسه کړې، د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې مخکې بوزي. په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې د څه باندې 50,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس جنجالي فرمان بیا د ایالتي محکمې له خوا سړل کیږي. د دې سره جوخت د امریکا د ټیکساس ایالت والی پولیسو ته امر کړی چې غیر قانوني مهاجرت ونیسي، خو په بل ایالت کالیفورنیا کې خلکو د کډوالو د ښه راغلس لپاره هوایی ډګرونو ته ورغلي دي.
د لاس انجلس هوایی میدان ته نږدې په سوونو کسانو سره د ښه راغلاست لوحې وې. دغه لوحې له هوا نه لوستل کېدلی شوې او مسافرانو ته دا پیغام ورکاوه چې تاسې دې هیواد ته ښه راغلاست. او دا ښار د هر چا د راتګ هرکلی کوي.
د نن ورځې پیغام دا څرګندوي چې موږ ټول مختلف یو، او موږ د نړۍ خلکو ته چې په الوتکو کې پرواز کوي ښودلی شو چې تاسې ښه راغلاست.
یو هندوستاني کډوال وویل چې په دې کې سیاست نشته، بلکې نورو ته د تفاهم او انساني همدردۍ لاس ورغځول دي.
مهمه نه ده چې انسان څه ډول لهجه او رنګ لري، څه ډول عقیده او نظر لري، څه ډول جنسي غرایز لري، موږ ټول انسانان یو.
دا د دې ښار د خلکو د پراخ نظر څرګندونه کوي.
دا ډېر مهم پیغام دی، ځکه په نړۍ کې ډېره تفرقه او جلاوالی موجود دی، خو په لاس انجلس کې هر چا ته ښه راغلاست ویل کیږي.
د هیلو دا پیغام هغو مسافرانو چې نوي راغلل ولید او راتلونکو مسافرانو واورید. له بل پلوه د ټکساس د ایالت والی جورج ابت هغه لایحه منظور کړله چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې له اوسیدونکو نه د هغوی د مهاجرت د قانوني توب او غیر قانوني توب په اړه پوښتنې وکړي. په ټکساس کې خلکو د همدغه نوي قانون پر خلاف مظاهره وکړله او دا شعارونه ورکول چې خلک نور نشي جلا کولی.
زه له دې نه کرکه کوم چې دا لایحه د والی په لاسلیک منظور شوله. په دې توګه د قومي او اقتصادي تبعیض لپاره لاره خلاصه شوه، ځکه پولیس ته دا اجازه ورکړ شوه چې له خلکو نه د هغوی د رنګ پر بنا پوښتنه وکړي چې دلته په قانوني توګه اوسیږي او کنه.
د امریکا په یو شمیر ښارونو کې محلي پولیس له فدرالي حکومت سره په دې برخه کې همکاري ته اړ نه دي چې کډوال د مهاجرت د قانون د تطبیق له مخې توقیف کړي، مګر دا چې کوم جرم یې کړی وي. دغه قانون پولیس دې ته هم اړ کوي چې د فدرالي حکومت له قانوني غوښتنو سره سم کار وکړي، کنه نو له وظیفې نه د لرې کېدلو او یا زندانی کېدلو له خطر سره مخامخ کېدلی شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس تیر کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د سر غور کوي او غواړي معلومه کړي چې تر کومه حده پورې مداخله کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د سنا د مجلس د جرمونو او ټیریزم فرعي جرګه نن د دوشنبه په ورځ په دې اړه د پوښتنو لپاره د امریکا د عدلیې د وزارت پخوانی لوی څارنوال میرمن سیلی ایټس چې د ټرمپ د ادارې په لومړۍ ورځو کې په موقتي توګه د هغه وزارت مشري په غاړه لرله راغوښتلې.
And so I've had the privilege of working alongside law enforcement officers for my entire career, and
دا د میرمن سیلیټس غغو چې د خپل کاري تجربه په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکول. ایټس به د فری جرګې غړو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې هغه د ترامپ ادارې ته د سپین ماڼۍ د ملي امنیت برطرف شوی مشاور مایکل فلین او په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سرګی کیسیلاک ترمنځ د تلیفوني تماسونو په اړه خبر ورکړی، خو اتنای ونه کړه او ځان یې غلی ونیو. جمهور رئیس ترامپ د ملي امنیت مشاور د هغه د کار په 40مه ورځ وروسته له هغې برطرفه کړ چې معلومه شوه د روسیې له سفیر سره د تلیفوني مکالمو په اړه د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته دروغ ویلي وو. میرمن سیلی ایټس چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د لوی څارنوال د مرستیال په توګه وظیفه اجرا کړې، د ترامپ په اداره کې د موقتي لوی څارنوال په صفت کار کاوه. کله چې جمهور رئیس ترامپ د خپل یو اجرایه فرمان په ترڅ کې د ایران، سوریه، عراق او لیبیا په شمول متحده ایالاتو ته د وو هیوادونو د اتباعو پر اتک پابندي ولګوله، لوی څارنوالي د دغه فرمان مخالفت وکړ او د متحده ایالاتو په فدرالي محکمې کې د دفاع نه ډډه وکړه. هغه اعلان وکړ چې د جمهور رئیس اجرایه فرمان د اساسي قانون له روحیې سره متضاد دی. ترامپ سمدستي له خپلې دندې نه ګوښه کړه او په کور کې ناسته. لبل خوا د اوباما په حکومت کې د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جیمز کلیپر هم د سنا د مجلس د عدلي چارو د فری جرګګۍ غونډې ته رابلل شوی دی او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. کلیپر او د امریکا د فدرالي حکومت د استخباراتي ادارو نور مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې روسیې د دې لپاره چې ترامپ د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ګټي او میرمن کلینټن ماته وخوري، د دیموکرات ګوند د مبارزاتي دفتر د مشر له کمپیوټرونو معلومات غلا کړل او بیا یې په مطبوعاتو کې خپاره کړل. خو ان تر دې دمه پورې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغو تورونو له منلو نه انکار کوي او نه مني چې ماسکو په انتخاباتو کې د هغه په طرفدارۍ لاسوهنه کړې وه. ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه خپاره شوي رپورټونه د هغه په وینا کاذب او جعلي دي. ترامپ ویل چې دیموکراتان کوشش کوي چې په انتخاباتو کې د خپل ماتې لپاره ورنه د جواز په توګه استفاده وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په جلال آباد کې میش سیکان او هندوان وایي د واکسینو په هر دوره کې خپل واړه ماشومان د پولیو ضد واکسینوي.
په جلال آباد ښار کې شاوخوا 100 کور اهلي ونو د سیکان ژوند کوي. دوی د پولیو ضد واکسین په هر دوره کې خپل 15 کالو کم عمر ماشومان واکسینوي. الیونو د وسیکان وایي چې د پولیو له مرګونی ناروغي ویره لري او هڅه کوي خپل ماشومان په هیڅ ډول له پولیو ضد واکسینه به برخې پاتې نکړي. جلال آباد میشت هندوان وایي دوی د واکسینو په پلي کېدو او د پولیو ناروغي پر ضد مبارزه کې د عام روغتیا ریاست سره مرسته کوي او دوی مبارزه کې ځان شریک بولي.
او مخه ورته راغلو تقریبا یونیون مش مخه راغلو پولیو واکسین ټول ماشومان ټوکړو. پولیو واکسین خوش اده چې هر وسړو کې دغه خو دی ورځ باندې پوښ نو ځنه خل بده باره به پوه نه یات مند سه انفارمیشن بنې یا سه معلومات ورته بنې په دې خاطر.
میر سنگ خوګیانیوال په جلال آباد ښار کې د هندوانو سیکانو مشر دی. میر سنگ له ټولې ننګرهار میشت خلکو غواړي چې خپل ماشومان د پولیو واکسینو په هر دوره کې واکسین کړي.
هر کار ایسه کل راغلو واکسین زموږ ټول ماشومان دا
هندو او سکھ اقلیتونو مرستې د پولیو واکسینو په ترسراوي کې ګټورې دي. دا امیر روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر جان محمد صاحب زاده په دې اړه وایي. پنیرار کې د امیر روغتیا ریاست د پولیو پر ضد واکسین ډیر ځله د اهلي هونو او سیکانو له مرکزي درمساله پیلوي او مخه یې خلکو ته د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي ورکول دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د حماس وسلوالې ډلې وروستۍ نوې پالیسي د غندنې د پاره ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې. د حماس وسلوال ډله په 1999 کال کې د امریکا یو بهرنی ټیرورستي سازمان بللی دی. دا چې د حماس نوې دریس سدې خلیل خان تاسو ته په دې رپورټ کې دراوروي.
هغه سند چې تیر اونۍ خپور شوی دی په هغه کې د حماس ډلې خپل هغه پخوانی دریس چې د اسرائیلو د تباہی غوښتنه به کوله ختم کړي. خو لا هم یې د یهودانو د یو دولت د جوړولو حق رد کړی دی. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو وویل چې رسنۍ د غلط خبرونو د تاثیر لاندې راغلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بیا داسې لیدل کیږي چې دغه سند د غزلو یوه ډبې ته غورځوي، خو تاریخ پوه مایکل فیسچابچ چې د امریکا متحده ایالاتو د ورجینیا ایالت د رینډوف میکون د پوهنځي سره کار کوي، د امریکا جغت یې وویل چې هغه د اماس د ډلې په دې نوي پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون ویني.
And one that actually reflects decades long Palestinian policy regardless of what one
د حماس دله پاکیکت کې د لسیزو راسی د فلسطینیانو پالیسي پر مخوري. هغه بیا بل خبر ده چې څوک دا غوي د پالیسي په اړه څه فکر لري، خو دغه پالیسي د خپل پخوانی دریز چې د فلسطینیانو اخرنۍ هدف بدسبي داغه څخه یو داسې فکر تر اگرزیدل چې د لویدیځ غاړي او په غربي ترنګ کې د فلسطینیانو یو جلا دولت جوړول دي. مایکل فیسچابچ د دې ویر لري کدا ماس ډلې د سولې د نیوی درسته څ خبرګول ونه شول سو، نو د دې ډیر امکان به وي چې د غډله به یو عربیا تشدد ته مخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1280 نیوی اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
دوه اتیا جنې کې چې د بوکو حرام ډلې د هواد د شمال ختیځ د خارګوټي چې بوګ نه تختولي وي خوشی کړي دي. د دغه جنکو خوشی کېدل د ټولنیزو رسنیو بریا ګڼل کیږي. د امریکا غک خبریال چې کاوړي د چې بوک د جنکو په جګورلو کې د ټولنیزو رسنیو په تاثیر رپورت جوړ کړی دی چې خلیل خان تاسو ته دروړاندې کوي.
د نایجیریا د جمهور رئیس دفتر وایي کوین سیمن، فیبی هارونا، استر عثمان، ساتورا هایوا د هغو ځوانو نجونو د ډلې څخه دي چې په دې وروستیو کې د بوکو حرام د ډلې سره د بندیانو په تبادله کې خوشی شوي دي. دوه اتیا نجونو چې د چیبو کنجونو په نامه پیژندل کیږي تیره اونۍ آزادې سوې. درې کاله مسلسله د چیبو د نجونو د خوشی کولو لپاره د نایجیریا حکومت د ټولنیزو رسنیو د لارې فشار جاري ساتل سوی وو چې دغه نجونې دي ومنډې. د دولت ناکامۍ یو داسې حالت رامنځته کړ چې دغه نجونې د ښوونځي سره وتښتول سوې. ایمان شاه چې دغه ډلې غړي ده د دې لپاره به کمپاین کاوه چې زموږ نجونې بیرته راولي. دا غوی دا کمپاین د نایجیریا په اوسنی تاریخ کې د عامو خلکو تر ټولو کامیاب تاریخ ګڼل شوی دی. د درو کلونو پورې د دې کمپاین غړو د نایجیریا په پلازمینه ابوجا او د لاګاس په شهرونو کې راغونډېدل، لوهې به ورسره وي او په کوڅو کې به مارشونه کول. خو زموږ نجونې بیرته راولي د کمپاین تر ټولو زیات نقش په ټولنیزو رسنیو کې درلودی. د نور غړو پر شان شیهو په ټویټر، فیسبوک او په واتس اپ کې کمپاین کوي. د واتس اپ ډلې د سلو څخه زیات کسان درلودل چې پکښې ژورنالیستان، د پارلمان غړي او نور اندیشمن عام خلک پکښې شامل ول. زرګونه کسان چې د ټویټر اکاونټونه درلودل هغوی ته به د ټویټر پیغامونه رسیدل. کله چې د چیبوک د نجونو مندو او پلرونو تیره میاشت چې کوشش وکړي چې د دولت مرکزی ودانۍ ته ورننوځي او مخه ونیول سوه، نو دا زموږ د نجونو بیرته راوړلو تحریک وو چې د هغوی عکسونه یې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل. دغه ټولنیز رسنۍ وې چې دغه ډلې شعارونه په خلکو وپیژندل. په دغه شعارونو کې دا هم وو چې زموږ نجونې اوس او ژوندۍ راورسوي او دغه راز موږ د نایجیریا د ورو لپاره جنګیږو. دا هغه شعارونه ول چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر مشهور سول. دغه دغه سی یو مارش شعارونه ول. ایمان شهو وای په لومړي سر کې موږ داسې فکر نه کاوه، خو په شعارونو کې به مو ویل چې د چیبوک د نجونو جنگ د نایجیریا د روح جنگ دی. دا ورسته په حقیقت ثبوت شو چې موږ په حقیقت کې جنګیږو، او هغه کسان چې په دې تحریک کې زموږ سره راسره وو دا د هغوی دپاره یو اساس وګرځېد. د نایجیریا چارواکو هم په وار وار په ټولنیزو رسنیو کې زموږ نجونې بیرته راوړي د تاریخ حوالې ورکولې. د دغه ډلې یو فعالې او بی ازک وسالی ټویټ به په زرګونو وار نور ټویټ سو. دغه ډلې یو بیان خپور کړی دی چې پکښې د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري ستاینه کړي چې دوه اتیا نجونې وژغورلې. خو دغه ډلې یو بیا ټولنیزو رسنیو ته مخه کړي او د پاتې یو سل دیارلس نجونو چې لا هم لا درک دي د هغوی د ژغورلو لپاره یې فشار پیل کړی دی. هیڅوک نه دي خبر چې هغوی چیر دي او یا هغوی ژوندۍ لا هم دي او کنه. خو د نایجیریا جمهور رئیس د دې هوډ کړی چې د چیبوک ټولې برمته سوې نجونې به بیرته خپلو کورونو ته راستانه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونې لومړۍ برخه واورېده. د دویمې برخې لپاره نیم ساعت وروسته زموږ خبرونې ته غوږ شئ. تر هغه پوری د دې برخې خبرونه اوریدل مه هېروئ.